اندازه دی رادو د ماشمنې خبری مجلی وخت شو په دینم ساعت خبرونه کې زحمت چې بر ساسو قربایم تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوری السلام علیکم د پاکستان صدر اعظم په کابل کې ژمنه وکړه چې له طالبانو سره به د افغان حکومت د سولې په برخه کې همکاري وکړي دا به هم واوري چې اسلام آباد ته بیا د افغانستان یو هیئت للی تر خبرونو وروسته د دې موضوعاتو تر څنګ د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي
السلام علیکم افغان ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم د دوړو هیوادونو ترمنځ د همکاري د یو پلان په بشپړولو موافقه وکړه په شمال کې د ملي اردو مسؤلانو په سرپل کې د رشپ د طالبانو په یو بریټ کې دوه سرتیری وشل شوی او درې نور ژوبل دي د غزي او اسرائیل ترمنځ پوله کې نن یو ځل بیا زرګونو فلسطینیانو مظاهره وکړه او د دوړو خو ترمنځ تازه شخړې پورته شوې د خبرونو تفصیل افغان ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم د دوړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د پلان په بشپړولو موافقه وکړه محمد اشرف غنی په ارګ کې له شاهد خاقان عباسی سره چې نن کابل ته رسید ولیدل د جمهوری ریاست د وندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي رډیو ته ویل چې ولسمشر غنی او خاقان عباسی د مختلفو مسئلو په اړه خبرې وکړي
در رابطه با پلان عمل افغانستان پاکستان برای سول و هم
بسته دوی د سول او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل د پلان پړه چی د سند نوم د بحث وشو پرې کړو شو چې د دوړ هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران او د بهرنیو چارو وزیران به پر دې سند کار کوي او هغه به بشپړ کړي د خاغلی مرتضوی په وینا د پاکستان صدر اعظم د افغانستان د حکومت د سولې له پیشنهاد هرکلی او ملاتړ وکړ او په دې برخه کې د همکارۍ لپاره د خپل هیواد چمتووالی څرګند کړ ارګوای ولسمشر غنی د پاکستان له صدر اعظم سره په عزت سره خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو او د زندانیانو د تبادلې په اړه هم خبرې وکړې د لوګر چارواکي هیلمند دي چې د دې ولایت په سر خلصوالۍ کې لسګونه تړل شوی خونځي براتون کې اونۍ پرانستل شي د لوګر د والی ویان سلیم صالح نن ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو په سر کې ورسته تر هغه ډیر خونځي وتړل چې د دې ډلې یو قومندان او یو شمیر وسلوال د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وشل شول خاغلی صالح ویل
سیمه کې د قومي مشرانو لماو د دې موږ سره خبرې کوي د دې لا شي دا خونځي په خلاصولو کې مرسته وکړي خورون کله چې سیمې خلک وسلوال ته ورغلي وو طالبان هغوی ورسره وعده کړې چې انشاءالله راتلونکې اونۍ به دغه مکتبونه خلاص شي
د لوګر د والی ویان وې د دې خونځیو د تړل کېدو له امله د سرخ ولسوالۍ 12 زده کوونکي له خپلو درسونو پاتې شوي دي په شمال کې د ملي اردو مسؤلانو په سرپل کې تیر شپه د طالبانو په یو بریټ کې د ملي اردو دوه عسكر وشل شوی او درې نور ژوبل دي د 209 هم قل اردو مطبوعاتي مسؤل حنیف رضایی ازادي راډیو ته ویل امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبله د سرپل په بلغلی کلی کې د ملي اردو پر یوې پوسټې په بریټ کې اوخته ده هغه ویل د امنیتي ځواکونو په ځوابي ډزو کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوخته بل لور ته د طالبانو ویان قاری یوسف احمدی رسنیو ته ویل چې په دې بریټ کې ګڼ شمیر سرتیری وشل شوی او پوسټه هم طالبانو نیولې ده د غزه او اسرائیل ترمنس پوله کې نن یو ځل بیا زرګونو فلسطینیانو مظاهره وکړه او د دوړو خو ترمنس تازه شخړې ونخته یو ونه وړاندې په ورته شخړو کې شپارس فلسطینیان د اسرائیلي ځواکونو په دزو کې وشل شول په نننې مظاهره کې فلسطینیانو پر اسرائیلي سرتیرو د ډبرو گزارونه وکړل او ټایرونو ته اور واچو اسرائیل خبرداري ورکړې چې معترضو کسانو ته به اجازه ورنکړي چې له امنیتی موانی او تیر شي اسرائیلی سرتیرو په مزیر اکاونټ کو ډزې وکړې او د ربړی مرمیو او اوخکی بهون کې غاس پکارولې د هغوی د خورولو هڅه وکړه په غزه کې روغتي مسؤلانو ویل چې د اسرائیلی ځواکونو په ډزو کې یو شمیر فلسطینیان ټپیان دي مظاهره چان وړي چې اسرائیل هغو فلسطینی کډوالو ته باید خپل سیمو ته د بیرته ستنې دوه اجازه ورکړي چې اسرائیلی سیمې په 1948 کال کې لاندې کړې دي په برتانه کې روغتي چارواکو نن ویل په خوانی روسی جاسوس سرګی سکریپال اوس لنازک حالت وتلې ده او په تیزی سره مخ په خ کېدو ده په خوانی دوه اړخیز جاسوس سرګی سکریپال او لوري یولیا د 13 مارچ میاشت په څلورمه نیټه د برتانی په سالزبوري ښار کې د ډول اعصاب فلجونکو کیمیاوي موادو له امله په بهوشه او نازک روغتي وضعیت کې موندل شوی و برتانی د روسي حکومت تورن کړ چې د هغو موادو په واسطه د سکریپال د وشلو هڅه کړې ده چې د سړې جګړې پر مهال په روسیا کې تولیدېدل روسیا په دې پیخه کې لاس لرل ردوي او د پیخې د لندن او نور لویدیځ هیوادونو او مسکو ترمنځ اړیکې بحراني حالت ته رسولې دي او د جنوبی کوریا یو محکمې په خوانی ولسمشره د فساد او لواک څخه د ناوړه استفادې په قضیه کې په څلیرشت کلونو بند محکومه کړه. د مرکزی او مرکزی محکمې نن پارک ګیون هی د بډې خستلو لواک نه د ناوړه استفادې او دولتي اسرارو د افشا کولو په قضیه کې مجرم او پیژندله. محکمې د غراس شپږ شپېته کلنه ګیون هی 14.8 میلیونه ډالره نقدي جریمه کړې ده. خو د جنوبی کوریا په خوانی ولسمشرې چې په سیول کې زندانی ده پر ځان لګیدلي تورونه رد کړي دي او ټینګار کوي چې دا د سیاسي غچ قرباني ده. پارک ګیون هی د جنوبی کوریا لومړنۍ ښځینه ولسمشره وه او د دې هیواد د پخواني جمهور رئیس پارک چنګ هی لور ده چې له 1980 نه تر 1990 کال پورې په اوسپنی سوک سره د جنوبی کوریا واک شلو. نوموړی بیا په همدې کال ترور شو.
دا ساجی رادیو ما شمنې خبری مجله اوري. د ارګ په وینا د پاکستان سر اعظم له طالبانو سره د افغانستان د ولسمشر د سولې د طرحې ملاتړ وکړ.
جانب پاکستان از هر پیشنهادی حکومت افغانستان در رابطه با صلح استقبال کرد و گفت ما آماده همکاری هستیم.
د افغانستان پخوانی لوی درستیز متقاعد جنرال شیر محمد کریمی دواړخیزه خبری ګټورې ګڼي.
هر څومره چې مونږ خبرې زیاتو کو د پاکستان سره دا به ګټورې وي. خدا چې پاکستان له پخوانه تر نن پورې صداقت نه دی خدای خلک مشکوک دي.
د سیاسي چارو کتونکو مشتاق رحیم د اسلام آباد د نه صداقت مثال راوړي.
جنرال پاشا یو وخت کې ولسمشر کرزی ته ویلي و چې زه به په دوو اونیو کې د طالبانو مشرتابه د مذاکراتو میز ته راولم. دوه اونۍ څخه اوس کابو وکاله کېږي.
په روانه خپرونه کې به مو د دغو څرګندونو تر تفصیل سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې د پیکینګ او واشنګټن ترمنځ د سوداګرۍ پر سر له ستونزو خبر کړو. د افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان د سر اعظم شاهد خاقان عباسی ترمنځ په کتنه کې موافقه وشوه چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د ملي امنیت سلاکاران د عمل پلان د سند د وروستي کېدو په اړه کار پیل کړي. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې شاهد خاقان عباسی له ولسمشر اشرف غنی سره نن په کتنه کې طالبانو ته د افغان حکومت د سولې د وړاندې شوې طرحې هم ملاتړ وکړ. محمد حدیث پردیس په دې اړه له کابل راپور لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وی د افغانستان او پاکستان د عمل د ګډ پلان د سند په متن کې د سولې د ټینګښت او د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د دوړو هیوادونو ژمنې شامل دي. د جمهوری ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د جمعې پر ورځ ازادي رډیو ته ویل چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او شاهد خاقان عباسی ترمنځ کتنه کې هوکړه وشوه چې د سند ورستای شي. د نوموړي په خبره د پاکستان صدر اعظم همدارس له خاغلی غنی سره په کتنه کې طالبانو ته د افغان حکومت د سولې له طرحې ملاتړ وکړ او د هر راس همکارۍ ژمنه یې وکړه. د وی د افغانستان او پاکستان د عمل پر ګډ پلان بحث وشو. هوکړه وشوه چې د دوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د ملي امنیت سلاکاران په دې سند کار شروع کړي او وروسته یې کړي. ولسمشر په دغه ناسته کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت به په سیمه کې د سولې لامل شي. پاکستاني لوري د افغان حکومت د سولې له طرحې هرکلی وکړ او ویل چې موږ د مرستې لپاره چمتو یو. د نوموړي په خبره د سرحدي سرغړونې او په ځانګړې توګه د راکټي بریدونو د سیمهیز همکاري او اتصال له منځنۍ اسیا پاکستان ته د بریښنا لیک دا او د دوړو هیوادونو ترمنځ د زندانیانو د تبادلې لپاره د اسنادو پر چمتو کولو هم بحث وشو. د جمهور ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی هم دراز ویل چې ولسمشر غنی او شاهد خاقان عباسی له کویټې څخه تر کندهار او هرات پورې د ریل پټلۍ، د پېښور جلال آباد د سړک او ریل پټلۍ او همدارس د پېښور کابل د سړک په اړه خبرې کړې دي. شاهد خاقان عباسی د ولسمشر محمد اشرف غنی په رسمي بلنه کابل ته راغلی. خاغلی عباسی کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې په جلا توګه د افغان حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم کتلي او پاکستان ته یې د تګ بلنه ورکړې. د اجرایي ریاست د ویاند مرسل جاوید فیصل وایي شاهد خاقان عباسی په دغه کتنه کې ویلي چې پاکستان چمتواله لري څو د افغان سولې لپاره زمينه برابره کړي. د خاغلی فیصل په خبره په دغه ناسته کې اجرایي رئیس د دوړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا پر رامنځته کېدو ټینګار کړی. د خاغلی عبدالله په باور د دوړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا هغه مهال رامنځته کېدای شي چې په افغانستان کې د جګړې شدت کم شي. د سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې له څو کلونو را په دې خوا د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترینګلې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو ترینګلتیا لوی لامل د افغان حکومت هغه ادا ده چې ګواکې پاکستان د سولې په برخه کې رښتینې همکاري نه کوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان کابل ته د پاکستان د صدراعظم سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره مهم بولي. د پوځي چارو افغان کارپوه د دفاع وزارت پخوانی لوی دریسیز شیر محمد کریمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان پر صداقت د بې باورۍ باوجود هیلشته چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښې شي.
هر څومره چې مونږ خبرې زیات کړو د پاکستان سره دا به ګټورې وي، خو دا چې پاکستان له پخوانه تر نن پورې په ټولو مسایلو کې صداقت نه دی ښودلی، خلک مشکوک دي، خلک د شک په سترګو ورته ګوري. چې که دوی صداقت وښيي اول به دغه اندختونه دا په صورت قطع دا به ودرېږي. د دوی د صداقت ښودلو یوه نښه به دا وي چې اندختونه به قطع شي.
د نوموړي په خبره دا چې په تېر کې پاکستان له افغانستان سره رښتینی نه و، نو لا یې هم پر شمنو شکونه شته. د ښاغلي کریمي په باور د تروریزم پر وړاندې د مبارزې او د افغان سولې د ټینګښت په برخه کې د پاکستان اغیز مهم دی او له رول څخه انکار نه شي کېدی.
د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي ژمنه وکړه چې اسلام آباد به په افغانستان کې د سولې په برخه کې مرسته وکړي. دا لومړی ځل نه دی، دوهم هم نه دی، دریم هم نه دی چې اسلام آباد ورته ژمنه کوي. له کابل به د سیاسي چارو له کتونکي مشتاق رحیم څخه واورو چې د سولې په برخه کې د صدر اعظم عباسي نوې ژمنه تر څه بریده افغان لوري ته د منلو او باور وړ ده.
دا لومړی ځل نه دی چې دا ډول ژمنې کېږي، او زه فکر کوم چې افغانان او د افغانستان حکومت نور د دغه ډول ژمنو نه ستړي دي. زه غواړم چې اوریدونکو ته په یاد ورولم چې جنرال پاشا یو وخت کې ولسمشر کرزي ته ویلي چې زه به په دوو اونیو کې د طالبانو مشرتابه د مذاکراتو میز ته راولم، او بیا هغه دوه اونۍ څخه اوس کابو وکاله کېږي چې هغه دوه اونۍ لا نه دي پوره شوي. نو دا لومړی ځل نه دی چې دوی ژمنه کوي. مهمه دا ده چې موږ او تاسو او په ځانګړي ډول د افغانستان حکومت د پاکستان د حکومت سره په یو شمېر عملي اقداماتو باندې هوکړه وکړي. د ژمنو نه هاخوا ته بیا دغه اقداماتو ته باید ضرب الاجلونه وټاکي او د هغې په رڼا کې پرمختګونه وڅارل شي. د یاد مه وباسئ چې د پاکستان حکومت پر روانو څو میاشتو کې بیا د انتخاباتو لوري ته ځي او په پاکستان کې به ملکي حکومت بدلیږي. بنا اند خاقان عباسي دا ژمنه تر کومه حده پورې عملي کېږي دا د پوښتنې وړ بحث دی.
بله، د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د شاهد خاقان عباسي د کابل تر سفر مخکې رسنیو ته دا خبره کړې و چې شاهد خاقان عباسي به د پاکستان له پوځ او ملکي چارواکو سره تر سلام مشورې وروسته کابل ته ځي. که چیرته دغه سلام مشوره شوې وي او شاهد خاقان عباسي کابل ته راغلی وي، فکر نه کوي که په پاکستان کې حکومت بدل هم شي، کېدای شي چې اسلام آباد پر خپلو ژمنو عمل وکړي؟
خبر همدلته ده. زه بیا هم دا وایم دا به ومنو چې کېدای شي چې د سلام مشورې کړي او نظامیانو د تک مینډیټ ورکړی، واک ورکړی، د هغې په رڼا کې به دی موافقه کوي. لیکن بحث بیا همدلته دا دی چې دا لومړی ځل نه دی چې ژمنه کېږي، او په تېر کې د دېنه لا پسې پیاوړې ژمنې شوي دي، لیکن پایله موږ او تاسو ته معلومه ده چې هېڅکله لاسته راغلې. نو ډېر ټینګار به زما په دې نقطه باندې وي چې تر کومه حده پورې دغه ژمنې په عملي میدان کې بیا پلي کېږي، او دا د شک او د بحث وړ موضوع ده.
ځینې کسان دغسې شک لري، البته د سیاسي چارو ځینې کتونکي، مثلا ورما ورځ یونس فکور ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان د دې له خاطره کابل ته تګ راتګ کوي، حیاتونه ډیر ځیرازي، د دې له خاطره چې د امریکا له فشارونو ځان یو څه وباسي. څرنګه تاسو له دې سره موافق یاست؟
زه دې نظر سره موافق یم چې پاکستان هڅه انداده چې څنګه نړۍ ته او نړیوالې ټولنې ته دا ثابته کړي چې پرې دوی تر کومه حده پورې حاضر دي چې د افغانستان په کشاله کې مرسته کوي، او افغانستان سره د خبرو اترو له لارې غواړي د ډیپلوماسۍ پر مټ باندې ستونزې حل کړي، او د دې لارې نه په ځان باندې فشارونه کم کړي. همداراز دوی تل په دغه حالت کې چې کله فشار سره مخامخ شوي دي، افغانان یې په پروسو کې ښکېل کړي دي او په پروسو کې وخت ضایع کړی او د نړۍ پام یې له ځان څخه اړولی دی. نو دا یو له هغه اساسي تاکتیکونه دی چې په کار شي. لیکن په عین حال کې دا هم باید هېر نه کړو چې افغانستان هم ډېر کم انتخابونه یا چوایس لري. هغه په څه معنی چې موږ په افغانان په هر حال کې مجبور دي چې د پاکستانیانو سره مذاکرات او مباحثه تکینی ولې چې د افغانستان کې نظامی وړتیا تاسو وګورئ او ک سیاسي مسائل باندې موږ نظر وغورځو دومره پیاوړی هیواد نه یو چې اواز لکه د هند او د پاکستان د اړیکې تپکتو همیشه اړیکې اتکو او زور باندې یا په نړیواله لابي باندې ځان وساتو مجبور یو چې په هر صورت کې د مذاکراتو تکینو خبرو خبرې اترې سره وکړو خو مهمه به دا وي چې موږ دوی سره ضرب الاجلونه وټاکو او بیا نړیوالې ټولنې ته دغه ضرب الاجلونه د هغوی سره په همغږۍ باندې تطبیقولو هڅه وکړو تر څو پاکستان ونه توانیږي چې دغه تګ راتګ پر مټ باندې نړیوال وغولولی شي.
له مشتاق رحیم څخه په مننې تاسو کولی شئ چې په افغانستان کې د سولې په اړه ازادي راډیو ته اس ام اس راوستوي. دا اس ام اسونه به د خبرونې په وروستیو کې ولولو خو شیبه وروسته اسلام آباد ته ځو او هلته د افغانستان یو پوځي پلاوی تللی. ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو. دا سجرړو پروانه خبرونه کې مو په فیسبوک کې لیونه به بدلون خبرو خو اوس د اسلام آباد پلور د افغانستان د دفاع وزارت یو پلاوی اسلام آباد ته تللی تر څو له پاکستان د افغانستان پر خاور د افغانستان د دفاع وزارت په وینا د توغندیو د بریټ مخه ونیول شي. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت وایي د پاکستان په وړاندې د ملي وردو له بلمسل اقدام څخه وروسته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان سرغړونې او پر افغان خاوره حملې درېدلې دي. حدیث پردیس له کابل راپور لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو ځواکونه د کونړ او نورستان په سرحدي سیمو کې په لومړۍ درجه احضاراتو کې دي او که د پاکستان حملې تکرار شي افغان ځواکونه به په ټول قوت ځواب ورکړي. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دفاع وزارت د اپراسیون د رئیس په مشرۍ د دفاع وزارت یو پلاوی اسلام آباد ته تللی څو د پاکستاني حملو په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي.
با اجرای واکنش
د وی د خبرګون په تر سره کولو سره سرغړونی بندې شوې دي او همدارز یو پلاوی پاکستان ته تللی. د پلاوی د خبرو لمړیتوب به د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د سرغړونو مسله وي. د محل مونږ په لومړۍ درجه هزاراتو کې وو کبیا هم د پاکستان لوري هغه ډول سرغړونی چې مخکې تر سره کړی وي تکرار شي مونږ به په ټول قوت په مقابل کې خبرګون وخیو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستان د مخکنیو سرغړونو په دوام د چهارشنبې په ورځ جیټ الوتکو د کونړ د دانګام ولسوالۍ پر یوې سیمې څلور بمونه غورځولي. یاد وزارت د یوې اعلامې په خپرولو سره دغه حمله غندلې او هغه د افغانستان پر هوایي حریم تیری او ځمکنۍ بشپړتیا ښکاره سرغړونه بللې ده. له بلې خوا د کونړ د والي ویان عبدالغني مصمم د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې پاکستان په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د دانګام پر ولسوالۍ شپږ سوه راکټونه ویشتلي چې له کبله یوه ښځه ټپي شوې او مالي زیانونه یې هم اړولي دي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامې په خپرولو سره دا رد کړې چې ګواکې پاکستان په افغان خاوره کې عملیات کړي. په اعلامیه کې همداراز راغلي چې پاکستان په خپلې خاوره کې د هغو تروریستانو پر ضد عملیات کړي چې په خبرې له افغانستان څخه راځي.
په روزګان کې خلکو د سولې لپاره د پرلت خیمه ووهله. دا خیمه پرون ناوخته په ترینکور کې د هغې هدیرې تر څنګ ووهل شوه چې په تیرو دوو کلونو کې د جګړې پر قربانیانو ډکه ده. له ترینکور ته د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له نور تفصیل سره.
یعنې تر څو دا خلک راسره وژنې طالب هم زموږ سړی دي که هغه اجره په ډکه ده زموږ خلک دي که دلته په اجره په ډکه ده زموږ خلک.
سوله غواړو تر څو چې مرو تر هغو پورې موږ سوله غواړو.
د دولت او وسلوالو طالبانو څخه د سولې د غوښتلو په موخه د پرلت دغه خیمه خلکو د ترینکوټ ښار اړوند د شهیدانو په سیمه کې او د هایدرې څنګ ته چیرې چې د تیرو دوو کلونو د جګړې قربانیان ښخ دي او ښخېږي وهلې ده. په دغه هدیره کې چې دوه کلونه وړاندې یوازې لسګونه کسان ښخ وو او سلګونه ته رسېږي په تیرو دوو کلونو کې د روانې جګړې له کبله وژل شوي دي. دغه پرلت کوونکو پر وسلوالو طالبانو او دولت غږ وکړ چې روانه جګړه پای ته ورسوي او په خپلو منځونو کې نور سوله وکړي. د دغه کسانو شمیر چې لسګونه ته رسېږي وایي تر هغو به خیمې ټولې نه کړي او ځانونه به هم له لوږې مړه کړي څو چې غوښتنې نه وي منل شوي.
نور موږ سوله غواړو چې په هر نګه سوله راځي باید سوله راشي. که څومره زموږ د سر په زیانن سوله راځي موږ سوله غواړو. نور موږ غرور وژنه نه غواړو.
د دغه دپاره راټولې چې دغه خیمه چې موږ ولیده دا به تر هغه ساعته یي چې یا سوله راغلې نه یي یا موږ دلته پیژې وژې او تږې به ورته ناستې چاره موږ نه لرو په دې کې به ناست.
دا شپاړس کاله موږ په دغه اور کې سوده کېږو وایم ځکه هغه سوځي چې اور یې اخیستی
نو موږ بس ته د جنگو ډېر درپوزې راغلي یو، نور ټول افغانان خصوصا روزګانیان و سولې ته لیواله دي، سوله غواړي.
دوی وایي د هلمند د خلکو د هغه غږ ملاتړ کوي کوم چې د سولې لپاره یې پورته کړی دي، او په خبره چې له روانې جګړې ستړي شوي او نور یې د زغملو توان نه لري. یادو پرلت کوونکو دغه راز پر نړیوالو هم غږ وکړ چې په افغانستان کې د روانه جګړه نور نه تودوي، او په خبره چې د سولې ملاتړ دی وکړي.
د نړیوالو سمودا غوښتنه ده چې په افغانستان په سولې کې د مداخله نه کوي، بلکې ملاتړ دی وکړي چې یو بین الافغاني سوله راسي په افغانستان کې. افغانان یو د بل سره ورونه دي، او دغه وروجنه سره بس کې دي، سرکښینې دي، خپل سرکښینې ده. د نړیوالو سمودا غوښتنه ده چې زموږ دی په بشپړ توګه ملاتړ وکړي، ځکه چې زموږ سولې ته دي کار وکړي.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه نام نه ولایتونو څخه دي چې له تیرو دوو کلونو راهیسې د افغان پوځ او وسلوالو طالبانو ترمنځ پکښې کې جګړه روانه ده، چې د مسولینو په خبره د روانې جګړې ډېری قربانیان هم ملکی خلک دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په زیات شمیر ولایتونو کې خلکو له دولت او وسلوالو طالبانو څخه د سولې د غوښتلو په موخه د پرلت خیمې وهلي دي، چې دا لړۍ تر اورزګانه هم راورسېده. د یادونې وړ ده چې په هلمند کې د پرلت دغه ډول خیمو شاوخوا دوې ونې تیریږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو د خبری مجله تر شپږنیمو بجو ده. د خبرونې په وروستیو کې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلی اسمسونه لولو. دوبوس چې زه ورته ګورم اسمسونه په مختلفو موضوعاتو دي. هڅه کوو چې هغه اسمسونو ته لومړی توپ ورکړو چې هغه په افغانستان کې د سولې په ارتباط وي. د پاکستان صدراعظم هم وړاندیز کړی دی چې په افغانستان کې به د سولې لپاره د افغانستان له حکومت سره مرستې وکړي. خو اوس د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو ثبت شوي پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، د ننګرهار د ولایت څخه په تماس کې یم. زه د ډاکټر اشرف غنی ته دا یو پیغام پرېږدم، هم ډاکټر عبدالله ته، هم لاړپورو چارواکو ته. دغه چې کوم دغه ډېر زره کم اردو عسکر چې نیول کېږي، دا باید زر تر زره په جلال آباد کې شروع شي، ځکه چې دلته کم ترخیزیان عسکر دي، دا ټول بیکاره بېروزګاره دي. یو ځای کې نشي اخیستی، کوم قومندانان ته ضمانت غواړي، ضمانتونه نشي پیدا کولی، نه څوک ضمانت کوي. د کمیسارۍ د خوانه شخصي ضمانت باید دو ته منظور شي، زر تر زره دا هغه شټاټ شي، او دا به ډېره ښه نتیجه ورکړي. او ډېر ښه ځواک ته د شخصي ځواک چې ورته وایي چې کم د اردو 80% د اردو نه معاش هر څه والا دي، دا غزه غواړم چې زر تر زره شټاټ شي. په ننګرهار په ولایت کې لغمان کې شټاټ باید ننګرهار کې شټاټ شي.
زه احمدی د هلمند ولایت د کلاوی بوت څخه تاسو سره په تماس یم. د هلمند رود زموږ زمکه ټول ویوري. دا ولس اطلس کال کېږي چې موږ عریضه هر کال حکومت ته کوو، تر اوسه هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. موږ د حکومت څخه غواړو چې موږ ته دا کې ورواچوي، او د ازادي راډیو با عزت او محترمانه وینا وکړو چې زموږ له ځاګ سره مسؤلو ته واک پر ورورسوي. السلام.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده. دا د ازادي راډیو دریز نه ده.
ازادي راډیو په منځني سپدول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی شهرونو کې د اف ام په 3.15 هم نیولای شي. اوس ونړیواله موضوع راخلو، او د خبرونه په روسي کې ستاسو اس ام اس نه لولو. چین اعلان کړی چې د متحده ایالاتونو د نویو اقتصادي محدودیتونو په وړاندې به په هر قیمت چوي ودری شي. پکن کورست له هغه دا اعلان وکړ چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ له چین سره د روانې تجارتي لانجې په دوام امریکا ته د هیواد پر تجارتي محصولاتو د 100 میلیارد ډالر اضافي تعرفې د لګولو پریکړه وکړه. د اقتصادي چارو کارپوهان خبرداري ورکوي چې له دواړو خواوو د ځوابي اقداماتو په نتیجه کې تجارتي جګړه شایي پراخه شي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکله.
د چین د سوداګرۍ وزارت وایي چې دا هیواد له امریکا سره تجارتي جګړه نه غواړي، خو ویره لري چې دا جګړه پرې تحمیل نشي. د چین د سوداګرۍ وزارت په یو خبر پانه کې چې نن خبره شو وویل ک سپینه مړې د کورنۍ تولیداتو د پرمختګ پالیسي یا پروټیکشنزم ته دوام ورکړي، نو چین به پر وړاندې ترپایا او په هر قیمت ودرېږي. وروسته لدې چې متحد ایالاتو پروانهونه کې له چین څخه پر وارداتو 50 میلیارد ډالر اضافي تعرفه ولګوله، چین په جواب کې د سویابین او کوچنیو الوتکو په ګډون د متحد ایالاتو پر محصولات 50 میلیارد ډالر مالیه اعلان کړه. خو له دې یو ورځ وروسته د پنځشنبه په ورځ ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ناڅاپه د امریکا د سوداګرۍ استازو ته هدایت ورکړ چې د چین پر محصولاتو د اضافي تعرفې په اړه غور وکړي. د ټرمپ طرح ته له دوهمې نړیوالې جګړې پر وروسته موده کې تر ټولو د لوی تجارتي جګړې په سترګه کتل کیږي، چې ورسره په نړیوال مارکیټ کې د ونډو بیې هم راولوي دي. دا جګړه وروسته له هغه پیل شو چې دواړه هیوادونه په تجارتي برخه کې د چین د تهاجمي تکتیکونو پر سر د یو بل پر وړاندې ودرېدل. د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو د ونډو بازارونه په دې هیله آرام شول چې امریکا او چین ښایي د ستونزې ته د ډیپلوماتیک حل لاره پیدا کړي. خو د جمعې په ورځ وروسته لدې چې پیکینګ د ټرمپ د ګواښ په وړاندې د مقابلې ژمنه وکړه، د ونډو بیې بیا راولوېدې. سپینې ماڼۍ تېره شپه د ونډو د مارکیټونو له بندېدو وروسته د متحدو ایالاتو د سوداګرۍ د استازو دفتر ته امر وکړ چې د چین پر تولیداتو د 100 میلیارد ډالرو اضافي تعرفې په اړه غور وکړي او معلومه کړي چې دا تعرفه باید پر کومو تولیداتو ولګول شي. ښاغلی ټرمپ همدارس د کرنې وزیر موظف کړ چې د امریکایي کاروانګرو او کرنیزو تولیداتو د ګټو د خوندي کولو لپاره یو پلان جوړ کړي. ټرمپ په یو بیان کې وویل د چین د نامشروع تجارتي اقداماتو لقبل چې واشنگتن له کلونو رئیس لپامه غورځولې دي، په امریکا کې زرګونه فابریکې ویجاړې شوی او میلیونونه وګړو خپل دندې له لاسه ورکړې دي. امریکایي چارواکي هڅه کوي چې د امریکا او چین د روانې تجارتي جګړې ګواښ بے اهمیت او خی اوای د ستونزه له هم د خبرو لارې حل کیدای شي. خو د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان خبرداري ورکوي چې د دوړو خواو په ځوابي اقداماتو کې د یو تجارتي جګړې نخې نخانی ښکاری او خی دا جګړه پراخه شي.
مخکمو خبرونه کې ژمنه د سره وکړه چې د فیسبوک په اړه بل تاسو سره نوې معلومات شریک کړو. خو یو تازه راپور راغلی ده، له هغه صرف نظر کوو. افغان چارواکي په ایران کې پر وی افغان ماشومی په جنسي تیری او د هغه په وشلو د تورن کس د محاکمې غوښتنه کوي. تفصیل احمد تکله.
د ایران په مشهد ښار کې د جمعې په ورځ د داوود علیزاده په کور کې د هغه د شپکلنې لور ندا علیزاده د ویر مراسم جوړ شوی وو. ښاغلی علیزاده د ازادۍ راډیو د تماس په ځواب کې تایید کړه چې لور یې د یو جنایت قرباني شوه. د راپورونو له مخې کوچنۍ ندا نږدې لس ورځې مخکې سهار وختي په ډوډۍ پسې نانوایۍ ته تللې وه چې یو سړی چې د دریو ماشومانو پلار دی دا خپل کور ته بوتله او له جنسي تیری وروسته یې ووژله. په مشهد کې افغان قونسل سید نورالله راغي لازادی رادیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړه او ویل چې د نوموړې پر وژنه یو تورن کس نیول شوی دی.
چنین جنایتی در حق طفل صورت گرفته و جنایتکار کسی که جنایت مرتکب شده هم اعترافاتی داشته به پلیس و واقعا یک جنایتی خیلی شدید و سنگین بود.
خغلی راغی وایي چې پر ندا علیزاده د هغه گاونډی لخوا چې په مخدرو موادو معتاد دی او کور یې د دوی کور ته نږدې و تیری شوی. افغان قونسل دا تاییدوي چې د ماشومه کور ته د ستنېدو پر مهال له جنسي ځورونې وروسته وژل شوې ده. په مشهد کې افغان قونسل ښاغلی راغي وایي دی هیله من دی چې د تورن دوسیه به ډیر ژر محکمې ته واستول شي.
امیدوار هستیم که به زودی قضیه او دوسیه زی په محکمه راجع بشه و انشالله که منتظر هستیم خیلی زود حکمی محکمه هم در مورد این شخص هر چه سری صادر بشه.
ندا علیزاده یوازینی افغان کډواله نه ده چې په ایران کې جنسي تیری پرې کیږي او بیا وژل کیږي. د دې ډول پیښو یو بل مورد د 1995 کال د وری حمل په 22مه نیټه تهران ته نږدې په ورامین سیمه کې د شپکلنې 27 قریشي تختول، د هغې وژل او بیا په اسیدو کې د هغې د مړي سوځول وو.
د افغان بیسیم شرکت لالاری ازادي راډیو تاسو یو شمیر را رسیدلې سیمسونه. عبد الواحد مدقق له کابل لیکي ترڅو چې پاکستان د سولې په برخه کې عملی اقدامات ونکړي په خبرو یې باید دوکنه شو. محمد ریم شرافت لکندهار لیکي تر هغه چې امریکا په افغانستان کې وی سولن شرط لای. بشیر حبیب زای د لوګر له ازری لیکي ګمان نکوم چې د پاکستان د صدر اعظم شاید خاقان عباسی خبري نتیجه ورکړي. دین محمد احمدی له هلمند پر سوال اسمس کې لیکي ک پاکستان لزړو غوړي سول افغانستان ترتلی شي. قیام الدین مبارز له هلمند لیکي د جګړې دواړه لوري باید د ملکانو ژوند ته پاملرنه وکړي. او عبدالرحمن پر سوال اسمس کې لیکلي دي چې پر لټونه سول راولي.